کړې مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلې او سلامونه منه د امریکایي لوړ پوړي چارواکي آرس ویلز اسلام آباد ته راتګ د دې خبرونې د سر موضوع ده. په دې اړه باندې به تازه حال د اسلام آباد نه نیخ منی غدر کو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې د پنځو بجو خبرونه د احمد شاه ازمی نه.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د جنوبي منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. د ناتو سیکرټری جنرال یانس ستولتنبرګ په یو اعلان کړی سفر کابل ته رسیدلې دي او نن په امریکا کې د کانګرس یا سازو جرګې او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل تیر ماښام پر ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشت دغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کړې وي. ډاکټر فیصل په وینا په واشنگټن کې ترسره شوې یاد ملاقات کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم موجود و او زیاتره خبرې پر افغانستان مرکوز وي. نوموړی په خپل پیغام کې زیاتوي چې میرمن ویلز بنن د پاکستان د خزانې له وزیر اسد عمر سره هم ملاقات کوي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي له چین سره تجارت په پاکستاني او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړي په پاکستان باندې خبريالانو ته ویل له دې ګام سره به د هیواد د کرنسی ارزښت سم پاتې شي.
پاکستان او چین ترمن تجارت با تر دې وروسته په یان یا د چین په پیسو کې کیږي. د سره با د ډالرو د گردش یا په ډالرو کې د سودا نه کې دوله وجې د پاکستان پر سټیټ بینک بوج نه راځي.
فواد چودري پر دغه موقع د اپوزیشن ګوندونو د کردار ستاینه هم وکړه چې د پوینا په هیواد کې د وروستیو مظاهرو او احتجاجونو پر مهال له حکومت سره هر ډول تعاون کړی دی. سند هایکورت د نقبله مسجد د وژنې مقدمه د ترګریز د عدالت څخه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی دی. دا حکم تیر ورځ د یاد هایکورت چیف جسټیس احمد علي شیخ د نقب مسجد د پلار پر درخواست د اوریدنې پر مهال وکړ چې پکې ویل شوی د ترګریز د عدالت د مقدمه ډیر اوږده کړه. تر اوریدنې وروسته د نقب مسجد د ترزوی نور رحمان مسجد مشال رډی ته ویل دوی د ترګریز د عدالت له کاروایی مطمئن نه ول. وزیرانی ځوان قبله مسجد سږ کال په جنوري کې په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر راونوار په دې تور وژلی و چې هغه د وسلوالو ملګری و. خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راو انوار خلاف د نقبله مسجد د وژنې مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې مشت افغان کډوالو د برخلیک او وضعیت ارزولو په اړه سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن مشال رډیو ته وویل چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د دې غناستې له لارې په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو ستونزو ته دایمي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې 1.5 میلیون قانوني اسناد لري او نور یې پرته له اسنادو په پاکستان کې میشتي. د ناتو سیکرټری جنرال یانس ستولتنبرګ په یو اعلان کړی سفر کابل ته رسیدلې دي. افغانستان د سفر پر مهال له نوموړي سره د ناتو یو شمېر پوځي چارواکي هم یو ځای دي. د ناتو نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ستولتنبرګ به پر ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره له نورو لوړپوړو افغان چارواکو وزیرانو او د مدني ټولنو له استاف سره لیده کاته کوي. نوموړي به په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو له مشر قمندان جنرال آسټن میلر او نورو بهرنیو ولسي او پوځي چارواکو سره هم وویني. نن د افغانستان او چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانستل سو. په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي په خپل نامه د دې دهلیز له لارې چین ته ولېږل سول. په کابل کې د دې دهلیز پرانستلو ته په وینا کې افغان ولسمشر اشرف غني وویل
د خصوصي سکتور پیام پول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په اورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي نه د بل چا په نامه. جلغوزي اوله برخه ده. هیله ما داده که هر قلم در افغانستان در تولیدات به یو زنجیر در ارزش بدل سی.
اشرف غنی زیاته کړه چې د والیان او شخصي څنګه د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ډیر زره ټنه جلغوزي تولیدېږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیاتې جلغوزي کېږي چې ارزښت یې سلګونه میلیونه ډالرو ته رسېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا 40 ټنه جلغوزي ولېږل سي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبان د مسکو خبرو اترو ته استازي لیږي. افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. مسکو د نومبر پر 9 په داسې حساس وخت کې دا غونډه کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د ختمې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وسي. د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي چې د مسکو غونډې ته 4 کسیزه پلاوی لیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا هم نه دی ویلي چې دا پلاوی به ځي او کنه. د یاد وزارت ویان صفت الله احمدي ویلي په دې اړه لا هم له روسي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي چې افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو هرکلی کوي. بلخو د طالبان د سیاسي دفتر سرچینو نن مشال رادیو ته د پیغام له لارې وویل چې د دوی پلاوی به د مسکو په خبرو اترو کې ګډون وکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او کرملین دواړو ویلي چې داسې نه ښکاري چې ټرمپ او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین به د نومبر پر 11 په پیرس کې ملاقات وکړي. د پوتین یو لوړپوړی مرستیال تېره میاشت ویلي وو چې په پیرس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو 40 کلنې د سوریې پر مهال د ټرمپ او پوتین د ملاقات ابتدایي موافقه سوې وه، خو ټرمپ تېره ورځ ویل چې شایي هغه له پوتین سره ملاقات ونه کړي. بلخوا د کرملین ویان دمیتری پیسکوف هم نن ویلي چې شایي په پیرس کې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ ملاقات ونه سي. او نن په امریکا کې د کانګرس ریاستاسو جرګې او سنټ لپاره منځمهاله انتخابات کېږي. دا انتخابات چې دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې په کې له ډېرې مودې پس ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخته مقابله کېدونکې ده. دواړه ګوندونه غواړي چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي. په نننۍ انتخابات کې به امریکایان د ولسي جرګې یو نمایندګان د ټولو 415 او د سنټ په سلو کې د 3 چوکیو لپاره رایې اچوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 90 پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.78 روپۍ 70 پیسې او په 1.50 روپۍ 10 پیسې. د متحد عربي امارات درهم په 15.00 روپۍ 80 پیسې او په 15.00 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 4.00 روپۍ 50 پیسې او په 4.00 روپۍ 70 پیسې. او 3.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 3.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 کم نه کم 12، بنو کې 28 او 10، ژوب کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه در تازه مونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حالو د کرن شوبې مو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي: د امریکایي لوړپوړي چارواکي لسول اسلام آباد تراتک په دې اړه به حال نیخ په نیغه د اسلام آباد نه واوري. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي په دغه هیواد کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي.
جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، ان کا سب کو پتا ہے، یہاں پہ رہنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ ان کے حقوق انشاءاللہ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسجد د وجنې قضیه د کراچۍ په یو عدالت کې وا. دغه عدالت نه د هغه خپلوانو د قضیه بدله کا. ولی د پیښور یو نرخزې چوټکی وایي چې ورته د ژوند خطر دی.
هغه 3 میاشتې پس بیا راووتو، هغه هم زما په ټس کې بلې چوټکی اشتوا، هغه بیا ونیولی شو 3 میاشتې جیل کې. هغه راووتو اوس بیا مال دمکیان راکوي، په ما یې فایرنګ هم کړی دی.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د ژمنې سره سم هر غړی هر لمحه مشال ریډیو تاسو ته تازه او کره معلومات درکوي. د امریکا لوړ پوړي چارواکي لسفل پاکستان ته راغلي. په اسلام آباد کې د دې مصروفیات سو ورو خپل همکار طاهر خان ته چې عمده اوسره سره د ټلیفون د لیکي راغلی دی. طاهر خان ستړی مشي کداره ته وای چې لسفل خپل نننه ورځ څنګه تیره کا؟
ډیره مهرباني ستاسو. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لږ شیبه وړاندې یو بیان جاری شوی دی چې دغه بیان تر مخه ال اس ویل چې د امریکا مرستیاله خارجه وزیر ده د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا لپاره، نو په دې بیان کې فقط دومره ویل شوی دی چې دغه امریکایي ډیپلوماټ وزیر خزانه سره ملاقات کړی دی او بیا په خارجه وزارت کې دی یو نور پاکستانی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. باضابطه چې داغي مشري په خارجه وزارت کې د امریکای د څنګ چې کوم مشر دی آفتاب کوکر د پاکستان د وفد مشري کوله چې د بیانې تر مخه د دفاع وزارت د کورونو چارو د وزارت چارواکي هم په دې کې شامل و. بل دا ویل شي چې د دې خبرو هغه په دې خبرو کې چې کوم په اکتوبر کې د پاکستان خارجه وزیر تلو واشنگتن ته، د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سره چې کومې خبرې شوې، نو دا غي په بنیاد باندې دا خبرې شوې دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اقتصادي او تجارتي تعاون او بیا د ولسونو د خلکو ترمنځ په تعلقاتو باندې خبرې شوې دي. افغانستان کې امن پاړه باندې هم دا بیانیه وی چې دواړو غاړو خبرې کړې دي او امریکایي وفد هم پاکستان سره د خو او مضبوط تعلقاتو باندې غي هم زور چولې دي. نو بس دغه
طاهر خان کداره ته وای، طاهر خان
سفارت
طاهر خان عمومي توګه باندې چې کوم امریکایي چارواکي راشي دغه سلور پوری دي د پاکستان د پوز مشرانو سره خامخاویني، کداره ته وای چې آیا دوی امنیتي چارواکو سره کوم ملاقاتونه کړي او کنه، او دغه وخت به کله استنیږي او چرته بزي؟
اولنې خبر خدای چې د سفر په اړه باندې سړي جزئیات تفصيلات نو ورکړي شوی، فقط دومره ویل شي 13 ورځ چې سفر خبرې به نن وي، نو خبرې خو دغه شوې دي او دا هیڅ معلومات نشته چې آیا دغه امریکایي ډیپلوماټ به نور پاکستان کې پاتې کیږي یا نه. البته کله د دې سفرونه اوږدم شوې دي، بیا سفر مخکې د په جولای کې اسلام آباد ته راغلی و، نو تفصیلات نه دي ورکړل شوي، نه د پاکستان لخوا نه د امریکایي سفارت لخوا. بل د ملاقاتونو تاسو فوجي مشرانو سره نو بالکل په ماضی کې شوی دي، لیکن ما وایم چې چونکی تفصیل نه دی ورکړی شوی چې دا چا چا سره نور غونډې کوي، نو په غاړه باندې خود دواړو غاړو نه هیڅ څه نه دی ویل شوی.
صحیح، ډېر ډېر مننه طاهر خان د مشال ریډیو همکار دی اسلام آباد نه معلومات راکول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د معمول نشریات ترازو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ستایلي چې د عیسوي میرمنې آسیه بیبي په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته رامنځته شوی بحران پر مهال د سیاست کولو پر ځای د حکومت ملاتړ وکړو. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکی وای د مذهب سپکاوی د تور په کیس یا قضیه کې سپریم کورټ لخوا د عیسوي میرمنې آسیه بیبي په حق کې فیصله تر راتګ وروسته شو مظاهرو په محل خلکو ته په زیان رسونې تورنو زینو ښکېلو کسانو خلاف پولیس رپورټونه جمع شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري د نومبر په 15 په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې حکومت د مذهبي اقلیتونو ژوند خوندي کولو لپاره ټول ګامونه اخلي. نوموړی زیاته کړه،
جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر،
هغه خلک چې د مذہب په نامه سیاست کوي ټول یې پیژني. دلته چې څوک وسیږي هغه ټول تبا خپل عیني حقونه رسیږي. وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو ته حکم کړی چې د شوی نقصان په اړه د معلوماتو کې او هغه چې په دې کار کې داس لري هغه په ګوته کې. دا مهم ورته ویلي چې د چا مال ته زیان اوخته دا غوي سره د مرسته وشي. دا معلومات چې راشي نو بیا به زه تاسو په یو ورځ دوه کې خبر کوم چې موږ مخکې څه کوو. آسیا نورین چې په آسیا بیبي شهرت لري په 2009 کال کې د خپل ګاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تور نشوه. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 1 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته نو ځکه باید له جیله خوشې شي. تر دې وروسته تحریک لبیک او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې او له حکومت یې غوښتل چې آسیا بی بی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یوه معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده شوی چې د آسیا بی بی نوم به د هغو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پې د تګ بندیز دی. په همدې حال کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل وایي د آسیا بی بی نه پرېښودلو لپاره پر حکومت فشار اچولو په خاطر به د نومبر په 8 په کراچۍ کې لویه مظاهره وکړي. په دې اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی مقامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ پریکړه نه مني.
دا په موږ باندې یو لاره جوړیږي نو موږ به خامخا خپل احتجاج تر هغه وړاندې جاري لرو تر څو راشي دوی دا شی واپس اخیستی نه وي. جمعیت علما اسلام همیشه د پر دغه طریقه دا چې کوم حکومت راشي هغه د خپل مونده پوره کړي. البته هر حکومت باندې مو د هر حکومت په دور کې مو د خپل عینی او قانونی خبرو زرید دوی نه وخت هدا او په معنی له مو هدا نو ان شاء الله تعالی موږ د حکومت ورزولو د دې اراده مو نشته. البته د خپل تحفظاتو تحفظ د مشکار دی او دا به ان شاء الله تعالی.
خود تحریک انصاف حکومت ویان دا او اطلاعات او وفاقی وزیر فواد احمد چودری پرون خبرلان ته ویل چې ځینی ګوندونه باید پر دې مسله ځکه سیاست ونه کی چې هیواد ته زیان رسیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تو وگی سندھ ہائی کورٹ پرون په نقیب الله قتل کیس کې د هغه د پلار د درخواست په منځرولو سره دغه مقدمه اوریدنه یو بل عدالت ته د لیږلو حکم ورکړ. دغه وزیرستاني ځوان د روان کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې په یو جالي پولیس مقابله کې وجل شوی و. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکړي.
د ګلپورس په کراچۍ سندھ ہائی کورٹ کې د نقیب الله محسود قتل کیس اوریدنه د چیف جسټس احمد علی شیخ په مشرۍ کې وشوه چې پکې د نقیب الله محسود پلار محمد خان درخواست ورکړی و چې د ترهګرۍ ضد عدالت زنانه جج خالد یاسین باندې د دوی اعتماد نشته او دوی نه غواړي چې د نقیب الله د وژنې مقدمه په ذکر شوی عدالت کې وچلوي. د کومې وروسته چې چیف جسټس د دې مقدمې بل عدالت ته د منتقل کولو حکم ورکړو. د درخواست په اړه مشال یو سره خبرو کې د نقیب الله محسود د ترزوی نور رحمان وویل چې دوی ته نخکاری ده چې په دې عدالت کې بورته انصاف ترلاسه شي.
مطلب دا چې څنګه نه پیا کیږي چې کوم نو د دکین دی تر اوسه په هغه او نه دي ستار او نه دته سزا ملو شوی دا یا دې ته جوړوا هغه دا چې کوم مجرم ثابت کو هغه دل کو پدې باندې کوم مجرم نه الزام ولګول دا مجرم دی نو هغه په وجود دغه چې سزا نه ور ورکولې ټول په دې خبره انجام دادي چې مطلب دا کار نه کیدل دلته نو دې په واجب باندې په عدالت
یا دې دی چې خالد یاسین په ذکر شوی مقدمه کې ایس ایس پی ملیر راو انوار او ډی ایس پی قمر احمد شیخ ته ضمانتونه هم ورکړي دي. د کوم د منسوخې لپاره چې د نقیب الله محسود پلار درخواست جمع کړي. د نقیب الله محسود قتل کیس او د ترهګرۍ عدالت په جج د عدم اعتماد په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو پوه او وکیل عبدالرحیم وزیر وویل چې یاد عدالت مقدمه کې د ځنډ نکار اغستو روان کال په 14 جنوري د کراچی پولیس د ملیر په سیمه کې د ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد کاروایی دوران څلور تنه وژلي وو چې پکې یو 20 کلن نقیب الله محسود هم شامل وو. خو وروسته بیا دغه پولیس مقابله جعلي ثابت شوه او د احتجاجونو نه پس په 19 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې نوټس واغستو او دارس په 20 مارچ راو انوار د مقدمه اوریدنې دوران ونیول شو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې د غیرت په نوم د خزو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ادارې چې د ناموسي وژنو په اړه حتمي راپور به راتلونکې میاشت خپروي زیاتوي چې په زیاتره پیښو کې د خزو د کورنۍ غړي هم شریک وي. تفصیل له فرخندی اسد اورو.
دغه ادارې وایي په صوبه کې تر اکتوبر میاشت پورې د غیرت په نوم د وژنو 250 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 3 ښځې او 1.5 سړي وژل شوي دي. په سوات کې پر داسې پیښو کارکونکو ادارات یا ویکنینګ مشر سردار حسین بابک وایي یوازې په سوات کې تر اوسه 23 ناموسي وژنو پیښې مخې ته راغلي دي او زیاتوي.
سکالي چې کوم فګر زمونږ سره راغلي دي 23 واقعات داسې شوي دي چې په دې کې 15 خودکشیان دي او 18 چې دغه اداره کده اونر کلین کیسز دی. په دې کې ماشومان جنکې لکه وژل شوي دي سوځول شوي دي. په دې کې باسي بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره پوسټ مارټم شو دا وی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د پېښور څانګې یو مشره سایما منیر وایي زیاتره پېښې په پېښور او د صوبې په لرو پرتو سیمو کې مخې ته راغلي دي. سایما منیر دا هم وایي د داسې پېښو د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار کول دي.
هغه پوهه چې وایو چې دا د غیرت په نامه قتل دی کې بس پوهه راځي یا د ښځو حقوق باندې کې بس پوهه راځي نو ډېره زیاته مایوس ده. اوس دا 5 دا به زموږ داسې تیریږي. تاسو ګورئ د حکومت تقریر کوي خوشحاله شي هغه نه پس هغه بالکل هغه آسې هغه دی دا منلی چې آپ قانوني چاره جوړ کړئ چې د هغې نوم په ایگزیکټ کنټرول کړه. نو چېرته چې دا ټول حالات دي هلته به زه دا څه تمه لرم چې دلته به ښځو دپاره د هغې ښېګړې دپاره به څه کار کېږي. نو زما یاره دا ده اوس دا ځینې ما چې تقبل کې به دا پېښې نورې به هم زیاتې شي.
د ښځو د حقونو کارکونکې ادارې دا هم وایي زیاتره داسې پېښې په سوات او د پېښور په خوشا سیمو کې رپورټ شوي دي. په سوات کې د غیر سرکاري ادارې خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سوات کې د قانون په پوره توګه نه عملي کېدو او ککړو کسانو ته د سزاګانو نه ورکولو له وجې هم داسې پیښې کیږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید هغه کمزوریانی دي. زموږ چې هغه ایف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهل شي او په هغه د معمولي 107 چالان شوی. نو چې داسې قسم حالات نو پاره کې د دې واقعیت کې دوه یاد کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولای شو.
د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو شپږو کالو کې د ناموسي وژنو 478 پیخي رپورت شوی دی چې پکې 309 شپې ته خزي او 248 سړي وژل شوی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو
د پاکستان دویم لوی سمندري اډي پورت قاسم ګڼ مزدوران په کراچۍ کې د تیري خوښه یوې نیمې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. مزدوران وایي له هغه وخت چې پورت قاسم چینایي کمپنۍ ته پټیکه ورکړل شوه دوی ته میاشتې تنخواګانې او د مزدور بنیادي حقونه نه ورکول کیږي. خو د کمپنۍ چارواکي د مزدورانو اداوي ردوي. په دې اړه تفصیل د ظفر خان په راپور کې.
د پورت قاسم په احتجاج کوونکو کې زیاتره په کراچۍ کې میشته قبایلي ضلع باجوړ، سوات او مردان مزدوران دي. دوی د 1300 د پاسه څلوېښت ورځو راهیسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې چې په کې شپه او ورځ ناست وي. دوی وایي له 1901 میلادي کال راهیسې یې په پورت قاسم کې له کښتیو د سامانونو کوزولو او خېجولو کار کړی خو په 2018 کال کې حکومت چینایي کمپنۍ ته د پورت قاسم د هغو جیټیانو ټیکه ورکړه چې پکې دوی مزدوران وو. اوس دوی چینایي کمپنۍ چې هونینګ فیون پورت اینڈ شپینګ پرایویټ لمیټډ نومیږي د جون د میاشتې راهیسې د 1500 مزدورانو له جملې څخه یوازې 88 مزدورانو ته د کار اجازه ورکړې او پاتې نورو ته یې د کار څخه د ویستلو ویلې دي. د پورت قاسم د مزدورانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حسین باچا د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل
موږ دا پروټیسټ کوو چې موږ دلته نه ونه باسي. اګریمنټ کې مزدورانو 1981 نه دلته پورت باندې کار کوي نو لکه زمونږ حق جوړیږي. بل دا چې قانون کې دا کورکر ریګولیشن آف امپلایمنټ ایکټ 1974 چې دی نو هغه کې هم دا کورکر چې دی پروټیکټډ. نو دی لکه هغه قانون څوک مني نه 1751 مزدوران دي چې هغه لکه مطلب داري چې هغه به دینه متاثره کیږي.
نوموړي زیاته کړه د پنجاب په ساحوال کې یا د چینایي کمپنۍ د بجلی جوړولو پلانټ جوړوي او پورت قاسم دا برتونه د ساحوال پروژې ته د کوئلې راوړلو لپاره کاروي. په احتجاج کې شریک فضل محمود وایي د لسګونو کلونو راهسې په پورت قاسم کې مزدور دی. مخکې یې د کور گزاره سمه روانه وه، خو د حکومت لخوا چینایي کمپنۍ ته د ټیکې ورکولو وروسته ورته میاشتنۍ تنخواه او د اختر جمعې او نورې رخصتۍ په وخت نه ورکول کیږي. مظاهرین وای د چینایي کمپنۍ په خلاف عدالت ته تللي او یو شمېر سیمه ییزو سیاسي او د مزدورانو مشران د دوی احتجاجي ناستې ته ورغلي. د دې ترڅنګ دوی اسلام آباد ته هم تللي او د واکمن ګوند تحریک انصاف له حکومتي لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې شوي، خو لا هم د دوی د ستونزې کوم حل نه دی راوتی. بل خواته د چینایي شخصي کمپنۍ هیونینګ فیون پورت اینډ شپینګ وکیل منور احسانی د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی مزدورانو ته د اکتوبر تر میاشتې تنخواګانې ورکړي. همداراز دوی د کمپنۍ ټول نه بلکې یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکولی شي.
It's not the salaries which is the main matter.
دوی اصلي ستونزه په تنخواه کې نه ده، ستونزه دوی ته د کار په ورکولو کې ده. دا مشکل د پورت قاسم د چارواکو او مزدورانو د اتحادیې ترمنځ دی. موږ به صرف اتیا کسانو ته کار ورکوو، خو احتجاج کوونکي وایي نږدې درې لسیزې یې په پورت قاسم کې مزدوري کړې او له سلګونو مزدورانو څخه یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکول د مزدورانو د حقونو او د ډاګ ورکر ریګولیشن د قانون په خلاف ده، او دوی به د خپل حقونو تر اخیستنې احتجاج ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او اول لزر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپور تر اگرم. عوامي نشنل ګوند مشرانو خپلمندي اختلافات هغه وخت مخې ته راغله کله چې د دې ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لاړه افراسیاب خټک او میرمن بشرا بیبی ته د پارټۍ د ډیسپلین خلاف رای نوټس ولېږلې شو. په دې اړه تفصیل خالد خان راکړي.
دا عوامي نشنل پارټۍ یو مرکزی مشر میرمن بشرا گوهر ویلی دی چې هغه به د پارټۍ مرکزی صدر له اړخه د شوکاز نوټس جواب په اوو ورځو کې دننه ورکوي، ځکه چې د هغې په وینا هغه هر وخت د پارټۍ دننه د نظم و ضبط خیال ساتلی او دا پارټۍ د بنیادی اصولو نه چرې هم انحراف نه دی کړی. دا نه په ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نشنل پارټۍ مرکزی نائب صدر بشرا بی بی اوایل چاغیتا د پارٹی د مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لاړه شوکاز نوټس پرون ماخه ملو شوې دي، خو دا سه هیڅ قسم خبره نه ده شوې چې کله او په کوم وخت کې هغه د پارٹی د ډیسپلن خیال نه دي ساتلې. کله یو ورځ یې
راکړي او هغه کتن دا څنګه چې کله ما په روسي کې د پښتو چې کله ما ته ډیټیلز ملو شوې چې دا
دا گل پورز عوامی نشنل پارٹی مرکزی سر سیکتر میا افتیار حسین افراسیاب خٹک او میرمن بشرا گوہر تا دا خپل گند مرکزی صدر لاڑخا شوکاز نوٹس لے گلے دے او پاور ازو کے دننے دا دے جواب غوستے دے. خوبیا دا عوامی نشنل پارٹی پخوانی صوبائی صدر او سینیٹر افراسیاب خٹک وائے چی دوی دا کم خبر وضاحت اکڑی، زکا چی شوکاز نوٹس کی دوی تا حس وجوہات ندی خودلی دا کوم په وجا د ډیسپلن د خلاف ورزه تورونه لګول شوې دي.
خراب دی
پوښتنه
خو کوي کړه. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین رسنو ته د خبرې وضاحت نه دی کړی چې دا څه په وجه افراسیاب خټک او بشرا بیبی ته شوکاز نوټس لیږلی دي او په دې اکله د څه قسم تبصره کولو نه ډډه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کې دن کې دي. د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا.
د جنوبی منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چار مرستیال وزیر ایلس ویلز نن د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماښام په ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشت دغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کړې وې. د وزیرستان د قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د اسلام آباد له لارې کړل شوی پولیس افسر طاهر داوړ پیدا او کورنۍ ته وسپاري. کنه دوی به بیا اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي. نو په پېښور کې په خبري غونډه کې د لارې کړل شوی پولیس افسر محمد طاهر داوړ ورور او دوه لون هم ګډون کړي وو. سند هایکورت د نقبله مسجد وژن مقدمه د ترګری زده عدالت څخه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی دی. دا حکم تیر ورځ د یاد هایکورت چیف جسټیس د نقیب مسجد پلار پر درخواست د اوریدن پر مهال وکړ چې پکې ویل شوی د ترګری زده عدالت د مقدمه ډیر اوږد کړ. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې سره تجارت په پاکستاني او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړي پرم په اسلام آباد کې خبري اعلان کوي لدې ګام سره به د هیواد د کرنسی ارزښت سم پاتې شي. نن د افغانستان او چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانستل شو او په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي په خپل نامه د دې دهلیز له لارې چین ته ولېږل شول. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د برخلیک او وضعیت ارزولو په اړه سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې کیږي. او نن په امریکا کې د کانګرس یا سازو جرګې او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. دا انتخابات چې دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې په کله ډیر مودې پاس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. دواړه ګوندونه غواړي چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د احمد شاه زمینه مو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري مهم ټکي د سراج زهیر نور.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د چین د دورې په مهال د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارتي تعلقاتو لپاره یو پلو 45 لوزنامې لاسلیک شوې. نو بل پلو د تجارت د ډالرو په ځای په مقامي کرنسیو کې د کولو فیصله هم وکړې شو. ادارې وایي دا د پاکستان او چین ترمنځ یو داسې تاریخي فیصله ده چې راتلونکي کې به په عالمي او سیمه ییز تجارت ډېر ښه سرعت وي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم عمران خان په چین کې په یو وینا کې وویل چې چین 12 کروڑ خلک له غربت راوستي دي او دوی به هم د پاکستان اولس له غربت را بهر کوي. نو هیله ده چې پاکستان به د چین له تجربو ګټه پورته کړي. جنگ روس پانه خپل اداریه کې وایي سوشل میډیا د ساينس او ټکنالوژي یو داسې شاهکار دی چرته چې یو شمېر مسلې حل کړي او درغلي کوونکي حکمرانان یې هم په ډاګه کړل او د دنیا خلک یې یو بل ته رانیز دی کړل. نو بل پلو د دې په وجه د بی بنیاد خبرونو خورولو فحش موادو خلکو ته رسولو او د سماج دشمن لخوا معلوماتو رسولو لپاره یې لارې هوارې کړي. اداریه د دې خبرې ضرورت محسوسی کی چې د سوشل میډیا لپاره هم سحدود ټاکل پکار دي. خو په دې چیلنج قابو موندل څومره ګران دي هغه اندازه د اکسپورت انټرنیټ انسټیټیوټ د یو تازه تحقیق نه لګی دی شي چې پکې ویلي چې د سوشل میډیا د کمپنو پر ضد د کاروایانو باوجود د کال 2014 په مقابله کې زیات جاري خبرونه خوريږي. ادریا اخر کې وایي په پاکستان کې هم دا حال شروع شوی دی او د عامو خلکو ترڅنګ مشهور سیاسي ګوندونه هم د سوشل میډیا په غلط کارولو کې بوخت دي او د خپل سیاسي ګټو لپاره د بل ګوند د مشر کردار کوشي کوي او جالي او بی بنیاد خبرونه خپروي. نو بای چې دا رویه بدل کړی شي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپانه خپل ادارې کې لیکي روس د افغانستان د روان جنگ د سیاسي حل لپاره روانه اونۍ نړیوال کانفرنس تابع کړی دی او د دې مقصد لپاره طالبانو او افغان حکومت او پاکستان امریکا هندستان چین او ایران ته د ګډون بلنه ورکړي. ادارې وایي بل پلو د افغانستان د خارجه چارو ویان ویلي چې د دې کانفرنس په اړه سره خبرې روانې دي خو تر اوسه دې لړکی سلوزنامه نه ده شوی. ادارې زیاتوي چې د دې کانفرنس نه هیله ده چې د افغانستان مسلې حل به راووځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال لري توګه فارن پالیسی مجلې په ایران د امریکا لخوا د تازه مالی بندیزونو او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو یو سرتیری د وجنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د یوټا ریاست د شمالي اوګډن ښار امیر هم و. دغه سرتیری برایانټ اوګډن و ماشومان او یو ښځه لرله. د دې لیکنو مهم ټکی یوې وړې دمې نه پس. فارن پالیسی مجله په ایران د امریکا لخوا د مالی بندیزونو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د ایران د تیلو د تجارت په لړ کې یو محدوده استثناء اعلان کړه، خو زیاته یې کړه چې واشنگټن به په تهران د زیات نه زیات فشار لپاره خپلې ټولې لارې چارې کاروي. د مجلې په خبره څو ورځې پس له هغې چې امریکا په ایران سخت مالی بندیزونه ولګول، د جمعې په ورځ ټرمپ انتظامیه وویل چې اتو هیوادونو ته به اجازه ورکوي چې په عارضي توګه د ایران نه د تیلو اخیستل جاری وساتي. امریکا غواړي چې په ایران سخت نه سخت بندیزونه ولګوي او دغه هیواد د آمدن تر ټولو مهم ذریعه یعنی د تیلو تجارت اغیزمن کړي، خو بل خوا دا هم غواړي چې د دې بندیزونو له وجې د امریکا د ملګرو هیوادونو اقتصاد ته زیان ونه رسي. د مجلې په خبره د ایران د تیلو د برآمداتو دقیق اندازه لګول ډیره مشکله، ځکه هم دا چې څو ایرانی تیل برداري بحري بیړۍ دا مهال تیل د ایران نه بهر ذخیره کوي. کسو هم دا اندازه ګرانه ده چې څومره تیل د ایران نه بهر ذخیره کیږي، خو د یوې متفقی اندازې له مخه دا شمیره 8 لک بیرله روزانه جوړیږي، چې د هغې شمیرې 2.5 میلیونه بیرله روزانه نه کمه ده چې په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو او امریکا سره د ایټمی لوزنامې په وخت کې وه. د مجلې په خبره د تیر ګل په ورځ لګیدلی دغه بندیزونه به د ایران د تیلو برآمدات 2.1 یا 3 میلیونه بیرله روزانه ته راټیټ کړي، خو که یورپ، ترکیه او چین هم د ایران نه د تیلو اخیستو کې کمی راوستو نو دا برآمدات نور هم کمیدای شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا په یوټا ریاست کې د شمالي اوګډن ښار د میئر او سرتیری برایانټ ټیلر د وژنې په اړه په خپل یو راپور کې د چارواکو په حواله لیکلي چې ښکاري داسې ټیلر په خپلو لیکو کې موجودو کسانو وژلې. هغه سره یو بل امریکایي سرتیری ژوبل شوی هم دی چې درملنه یې روانه ده. بلخوا د یوټا ریاست ګورنر سپینسر جی کاکس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ډېر بد خبر راغلی چې برایانټ ټیلر په افغانستان کې وجل شوی. د دې خبرې نه مې هم کرکه ده، هڅه کوم چې مناسب ټکی ولټوم. ټیلر مې زړه ته ډېر نږدې و. د هغه د عزتمندې میرمن جینا او د هغه د وو ښایسته ماشومانو په غم کې نن یوټا ریاست هم په ویر دی، خو دلته دا ویل ضروري ګڼم چې یو وارې بیا مو د افغانستان لپاره د امریکا د بهترینې وینې قرباني ورکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران بندیزونه بحال کړي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا بندیزونه تر هر وخت زیات سخت دي. د نوو بندیزونو له مخه په سلګونو ایراني کمپنۍ په هغه فهرست کې اچول شوي چې له امریکا سره به تجارت نشي کولی. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز ورځپاڼه لیکي امریکا پرون پر ایران واپس بندیزونه ولګول چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې تر هر وخت زیات کوي بولی. د دغو بندیزونو مقصد د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر دغه هیواد فشار راوستل او په سیاسي نظام کې اصلاحات راوستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خزانه وزیر سټیو منوچن د تیلو مال لیږدولو او په مالی سکتورو کې د سلګونو کمپنو نمونه په فهرست کې شامل کړل چې له امریکا سره به تجارت نشي کولی. سټیو منوچن ویل د اوباما انتظامیه په دور کې شوی د تهران له اټومي تړون نه د وتلو په لړ کې امریکا نن اخیری ګامونه پورته کړل. نوموړي وویل دغه تړون له غلطو ډکو. د سټیو منوچن په خبره دا د امریکا لخوا پر ایران د زیات نه زیات اقتصادي فشار اچولو د کمپین یوه برخه ده چې د ترهګرۍ تر ټولو غټ تمویلونکی هیواد دی، خو ورځپاڼه لیکي اوس مهال یو رعایت ورکړل شوی. امریکا پخلی وکړ چې د ایران د تیلو زیاتره بازارونه به د څه وخت لپاره د بندیزونو نه مبراوي. اتو هیوادونو ته به هم له ایران نه د تیلو اخستو په برخه کې استثنا حاصلوي. په دې کې چین، جنوبی کوریا، جاپان او ترکی شامل دي. ولسمشر ټرمپ په مئی کې اعلان کړو چې پر ایران به واپس بندیزونه لګوي. شنونکو اندېښنې څرګندې کړې وې چې کله بازار ایرانی تیل بیخي لرې شول نو د تیلو پر اسد کې به کمی راشي.
ورځپاڼه لیکي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران حکومت دې د خپل غیر قانوني کارونو نه پشا شي او یو عادي هیواد دی وګرځي او یا د بیا له اقتصادي مسلو سره مخامخ شي. نوموړي ویل هیله مند دی چې له ایران سره نوې موافقه به ممکنه وي او زیاته کړه تهران د ولسمشر ټرمپ د واک دوران هیڅکله اټمي وسله نشي جوړولی. تیره شپه د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټي وي د پوځي مشکونو خبر خپرېدو په وخت ویل ایران به بیا هم خپل تیل خرڅوي. نوموړي ویل د یو قسمه اقتصادي جګړې له حالاتو سره مخامخ دي خو ویل چې مقابله به کوي.
سعودي عرب د ایټمي سیډونو یو داسې بټای پرانستې ده چې د دوی په وینا هدف یې خپله انرژي زیاتول دي. سعودي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د انرژۍ لپاره یوازې پر تیلو او ګیسو تکیه ونه کړي بلکې متبادل یې هم ولټوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه کړې چې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خپل هیواد د انرژۍ وسیلو زیاتولو په موخه لومړی ایټمي بټۍ پرانستې ده. د سعودي عرب حکومتي رسنیو خبر ورکړی دی چې محمد بن سلمان د نومبر پر 15 نیټه د دې بټۍ پرانسته کړې ده. د سعودي عرب د چارواکو په وینا دا د هغو 14 بټیو لومړی یو ده چې دوی به یې په راتلونکو 40 کلونو کې د 80 ارب ډالرو په لګښت جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب روایتي حریف ایران هم ایټمي انرژي ته د ودی ورکولو چاري جاري ساتلې دي. سعودي عرب وایي د دې بټیو هدف یې دا دی چې د انرژي لپاره یوازې پر تیلو او ګیسو تکیه ونه کړي بلکې متبادل یې ولټوي. د سعودي عرب د ایټمي پلانونو له کبله په لویدیځ کې په دې اړه اندېښنې راپورته شوې دي چې له دې سره به د سعودي او ایران ترمنځ ممکنه ایټمي سیالي رامنځته شي. خو د ایران په څیر سعودي عرب هم پر دې ټینګار کوي چې هدف یې یوازې د پر امن ایټمي ټکنالوژیو ترلاسه کول دي. خو محمد بن سلمان د 2013 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې که ایران ایټمي وسلې جوړ کړي نو دوی به هم ترلاسه کړي. امریکا له هغه وخت د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې لسوي ایټمي تړون څخه وتلې ده. خو ایران وای دوی به تر هغه وخته د تړون ته درناوی وساتي تر څو چې د لری سوي نړیوالو بندیزونو په صورت کې ورته اقتصادي ګټه رسیږي. ایرانیو چارواکو په عین حال کې دا دړکې هم کړې دي چې که امریکا د دوی د اقتصاد په نشه کولو لپاره ورباندې بندیزونه ولګول نو دوی به هم له دې تړون څخه ووځي. د امریکا لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه د نومبر له 15 په پوره توګه عملي سوي دي کوم چې به له ټولې نړۍ سره د ایران د تجارت ګټې وځپي. سعودي عرب د ایران د ایټمي پروګرام په اړه ژورې اندېښنې ښودلې وې او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ګامې ستایلي وو چې له ایران سره له سوي ایټمي تړونه ووځي او بندیزونه بیرته ورپرې ولګوي. ریپورت لیکي چې د امریکا د بندیزونو هدف دا دی چې ایران پر ایټمي تړون له سره خبرو اترو ته اړ کړي او همداسې د شام او یمن په جګړه کې لشکیلتیا وګرځوي. د شام او یمن په جګړه کې ایران له یوې غاړې سره او سعودي عرب له بلې غاړې سره ولاړ دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
د نومبر په 15 په چین کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو غونډه کې وویل چې د غواړي د اصلاحاتو په کولو سره خپل اقتصاد په خپو ودروي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د هغه د وینا راخستې چې نوموړي پکې وایي د کوشش کوي د پاکستان برآمدات زیات کړي. بشیر ګواخي تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد احمد چودري وایي د چین سره تجارت په چینایي او پاکستانی پیسو کې کولو لپاره ځکه صلاح شوي چې دې سره به د پاکستاني روپۍ ارزښت سم پاتې شي. نوموړی د نومبر په 15 په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دا پریکړه د چین چارواکو او بیجینګ ته ورغلي وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د خبرو په محل شوې ده.
پاکستان اور چین
د پاکستان او چین ترمن تجارت با تر دی وروسته په یان یا د چین په پیسو کې کیږي. د سره با د ډالرو د گردش یا په ډالرو کې د سودا نکې دولوجي د پاکستان پر سټیټ بینک بوج نه راځي. د قرض موږ د پیسو د ارزښت ساتلو په لړ کې د چین د مرستې برخه ده. د نومبر په 15 یو ډالر په 133.68 پیسو خرڅېده. دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستانی روپۍ ارزښت تر ټولو ډیر کمیدل خی. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال رډیو ته ویل چې په نړۍ کې ځینې وخت دوه هیوادونه د ډالر پر ځای په خپلو پیسو کې د تجارت پریکړه کوي، خو هغه زیاتوي چې چین سره د داسې کولو پاکستان ته ګټه نشته.
فائدہ نہ لری، نقصان لری. نقصان دا لری کہ دا پاکستان روپے خم شی او زیاد روپے چلا نو حل تلاڑ شی، دا چینی مال پر بدلک 90% بدی تجارت کے مال دا چین راضی، نو 90% بدی پاکستان کرنسی چین تزی نہ چے چین کرنسی پاکستان تراضی، نو کدا ڈالر مقابلہ کدا کرنسی خم شی نو ہمت فائدہ دا وچ دا غلاس کی وئی، او کدا پاکستان کرنسی دا چین دا کرنسی مقابلہ کی لاند دا ہم بہت فائدہ وی کہ اگہ زیاد یوان نشی اگستے کے دے پاگے مندے او چین چلے نو ہا بدی پاکستان
دا په داسې حال کې دا چې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د خپل منځي تجارت لپاره امریکایي ډالر کاروي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پاکستان ته د خپل اقتصاد سم ساتلو لپاره د برآمداتو زیاتولو بغیر بله چاره نشته، خو دغه په وینا دا کار به له 100 څخه تر 15 کلونو پورې وخت نیسي.
دنیا کے ہمیشہ اقتصاد کی دعوی دیکھی گی چلے کم کار موقع اغبا کیا ہے پاکستان دا بڑا بہترین موقع دا دا کہ پاکستان بے وقت کے دخپل چکم وسائل دی پہ تجارت کے پہ مادنیاتو کے پہ ڈیری فارم کے پہ لائف سٹاک کے یعنی چے مال غوا میں خابزا رڈ دا دا مال چلے دے کے ترقی اوکی اور پہ دے باندے پیسے کم لگی کہ دا اوکی نو بیا بدا دینا ایکسپورٹیبل مال جوڑی گی چاہ آغا پا بیرونی دنیا خرچ کی.
دا پاکستان خزانی وزیر اسد عمر په دې وروستیو کې ویلي چې د بهرنو قرضونو خلاصولو او اقتصادي بحران څخه بچ کېدو لپاره 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د دې لپاره یې له سعودي عرب څخه د 6 ارب ډالر اخیستو تړون کړی، خو له ځینو نورو هیوادونو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض پریکړه یې هم پر ځای ساتلې.
اوس د پیغام منور په غږ باندې د خبرونې په دې برخه کې ستاسو د ساتیری لپاره دا سندره. مشال ریڈیو ته وګي پیغام منور په خوږ غږ باندې د لونګین سندر اوریده او تاسو پام یو بل راپور تر راغړم په خبر پرېس کلب کې 13 ورځ نرخدیانو په یو خبري غونډه کې ویل چې د دوی ملګرو ته د مرګ واخونه ورکول کیږي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې امنیت خوندي کړي. تفصیل غلام غوسرک.
په خبري غونډه کې د مرګ د غواخونو سره مخ چټ کې هم موجود و او هغه د خپلې ستونزې په اړه په خبري غونډه کې وویل چې د 1300 کلونو راسي د یو تن لخوا هغه د سختو مشکلاتو او د مرګ د دړکو سره مخ ده.
هغه درې میاشتې پس بیا راوتو. هغه هم زما په ټس کې ابل چټکی شته وا. هغه بیا ونیولې شو درې میاشتې جیل کې. هغه راوتو اوس بیا مال دمکیان راکې په مای فایرنګ هم کړې دي. زه وخلم يم زه په اورونم غرزولې يم داستر کې زما ګوره تاسو داستر کې شنه کړې په مان درې مسلوړم ورځ ده. هغه ته زما خزه به شانتي جوړه شه پیسې هغه نه راغې مال هغه چولی خرڅې نو چې زه ګډېږم نه ته دل پیسې رقم زه نه ورکوم چې نه ورکوم بیا مې وخېټه کوي مې مال تحفظ مې لاو شي زما ته ډېر زیاته خطره ده.
په دغه مهال د ټرانس اکشن په نوم د نرخزیانو د ټولنې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل
2015 نواله تر اوسه پورې درش پته چې دی خواجه سره قتل شو سره 5000 پورې چې دینو دا د تشدد وال ټکول تشدد دا به دخل کو ذهن کې فټ شو ولې چې حکومت سزا نه ورکړي کو چټ کې قتل شو یا چټ کې نقصان ورسېدو د دې ذمہ وار به موجوده حکومتي او د دې ذمہ وار به موجوده پولیسي.
خو بلې خواته د پېښور د ګلبهار تانی یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د چوټکی په نوم نرخزۍ ته د مرګ دړکې ورکوونکي یو تن هغوی نیولې دی او په زد یې مقدمه هم درج شوې ده. یو مدني پال تیمور کمال وایي د بشري حقونو د ټولنو په سپارښتنه د پېښور پولیسو د نرخزیانو د تحفظ لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
زموږ ورسره په دوه میټینګونو او شوه دا کمیټي هم د دې لپاره جوړه شوې ده چې د خواجه سره مسلې دي هغه به خواجه سره پولیس او سیول سوسایټي په شریک مخې ته بوزي. دا کیس هم موږ په هغه شپه مغې سره خبرې کړې دي. په دې کې دا کس گرفتار هم هم دی خو د دې اف آی آر او د دې گرفتارۍ نه باوجود جود اوس دغه فیملی راضی او دای پرشرایز کوي او دل دمکیان ورکي. نو موږ د دې د پاره د ریاست نه د حکومت نه د وزیر اعلی نه د ایجی نه د تحفظ مطالبه کوي.
کسوم پولیس او حکومت نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو په اړه په بیا بیا د ډاډګیرنی بیانونه ورکړي دي خو نرخزیان وایي تر دې دمه دا وی د ملګرو په وجنه یا په وی په تشدد کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. غلام غوس
مشال ریډیو
پیښور. دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په خیبر قبایلی ضلع کې د بجلی د کمښت په اړه باندې زموږ همکار فرحت شینواری دا راپور لیږلی. ستاسو په امر ته راغلم.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي د 1300 ورځو راهیسې هلته د بجلی د ستنو د راپرېوتو له وجې د دوی بجلی معطل شوې او په زرګونه خلک د دغې سهولت نه محرومه شوي او د اوبو کمښت سره هم مخامخ دي. دوی وایي په لوړګي ولی خیلو کې د تیزو هواګانو له وجې د بجلی 122 کیوي تارونه راپرېوتلي چې ګریډ سټېشن ورسره بند شوی. د خیبر د لوړګي یو اوسیدونکی مراد حسین نه پردې مشال ریډیو ته وای
د څه ډېر مو کوبان دي چې دای کنه دا ټاور راولېدلې دي او دا صرف د چکم د دوه څوکیداران دي د هغه د غفلت وجه نه دي انتظامیه د غفلت وجه نه دا کار کیږي ځکه چې د نوټ بورډ کولو شي او هغه چکم اقرارنګ دي هغه ته باکه د خرڅېږي او خرڅوي دي.
د خیبر د لوړګي یو بلتن ملک نادر شاه پردې وای
نو په علاقہ کې دی وو ډېر غړ تکلیف را مخه تکي کی ځکه چې په علاقہ کې ډېر ټیویلونه په بجلی باندې چلیږي او علاقہ کې ډېر سخت تکلیف زنانو تر رسیدي ځکه چې دغه هغه ټرن نشته چې سړی اوپر اوري د زنانات زیاتره په سړونو باندې د لری لری زینو نه اوپر اوري نو دغه ډېر سخت خلک د ستونزو سره مخ شي. مهرباني وکړئ شي او کومه بلات ته موږ درخواست کوو چې د دې زرته زره غو وکړي شي.
د خوانه فاټا یا قبیلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ایگزیکټیو انجینیر علی اسکر وای د وابډا یو ډلمو هلتا لګلې اول با پارځي توګا متبادل وډوستن باندې بجلی بحالو او بیا با دغه لوستنې رغو مونږ ورته سامان او خپل عمل ور سولې او پر رغولو کار روان دی او په دې بحالې کې را سره ځای خلک او الخدمت فاونډیشن رضاکار هم لګیا دی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان جلال آباد ته او د جلال آباد نه زمونږ همکار تاسو ته هم معلومه ده چلته زمونږ همکار باز محمد عابد زمونږ خبریال دی. نو هغه یو راپور را لېږلی دی هم د بجلی په اړه باندې دی چې په جلال آباد کې د تېرې شنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار یو شمېر ټولنو د فعالانو د ولایت مخې ته خیمه لګولې او له حکومت نه د برېښنا د لاینونو د تړلو د غوښتنې تر څنګ په دغه ولایت کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل باز محمد عابد نه.
کابو یو میاشت وړاندې د لغمان په بادپخ کې له نغلو څخه لغمان او ننګرهار ته د راغځېدلې برېښنا لاینونه د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د صنعتکارو تر څنګ د مهترلام او جلال آباد ښار اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د تېرې شنبې ورځې رئیس یو شمېر ننګرهار میشتو ټولنیزو فعالانو د ولایت مخې ته خیمه لګولې د ښار په واټونو ګرځي او د لوډ سپیکر په ذریعه ولوسونه د حق غوښتنې خیمې ته رابلي. په خیمه کې د سټیج له لارې ټولنیز فعالان د خپل حق د غوښتنې په پار ویناوې کوي. محمد نعیم کشاپ وایي د لغمان او ننګرهار ولایتي ادارو د برېښنا په راوستو کې صادقانه عمل نه دی تر سره کړی. ټولنیز فعال عبدالرحمن ماوین وایي په ملي مسایلو کې تر بل هر چا ننګرهاریان مخته وي خو حکومت یې د ستونزو حل ته هیڅ پام نه اړوي.
نه امنیت مونږ ته راوړی شي، نه برق مونږ ته راوړی شي، او جنجالونه دي دا دي چې کوم پوهنتون دي هغه مونږ نه وړي، کوم امتیازات دي هم چې مونږ نه وړي. د ننګرهار نه چې کله د رایې او د ټاکنو ورځې شي ټولو نه مخکې رای مرکزونو ته همدازي. نه وزیر لرو، نه والي لرو، نه معین لرو، نه مشاور لرو.
د دوی د ستونزو په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي چارواکو د برېښنا د ستونزې د اساسي حل په موخه له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې کړې دي.
ننګرهار والي د جلالاباد جمهور رئیس، د ملي امنیت شورا سلاحکار، د برېښنا شرکت عمومي رئیس او نورو مسؤلینو سره بېلابېلې ناستې کړې. تمه ده چې د دوه نیمو میاشتو په موده کې د بادپخ پر ځای د اوزبین له لارې د شاوخوا 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا پایې نصب شي او لاین وغځول شي.
د ننګرهار ټولنیز فعالان وایي دوی به تر هغې د حق غوښتنې خیمه ولاړه وساتي څو پورې چې ستونزې نه وي هوارې شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینور.
د جنوبی منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې نن میرمن ویلز له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو، سیمه ایز اوضاع او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. نوموړي تیر ماښام لیکلی وه چې د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشت دغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کړې وې. د وزیرستان د قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دې له اسلام آباد له درکړل شوي پولیس افسر طاهر داوړ پیدا او کورنۍ ته وسپاري، کنه دوی به بیا اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي. نن په پېښور کې په خبري غونډه کې د له درکړل شوي لوړپوړي پولیس افسر محمد طاهر داوړ ورور او دوه لوڼو هم ګډون کړی و. سند هایکورت د نقیب الله مسجد وژنې مقدمه د ترګریز د عدالت څخه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی دی. دا حکم تیر ورځ د یاد هایکورت چیف جسټیس د نقیب مسجد د پلار پر درخواست د اوریدنې پر مهال وکړ چې پکې ویل شوی د ترګریز د عدالت دا مقدمه ډیره اوږده کړه. د پاکستان د اطلاعات او فقی وزیر فواد چودری وای ل چین سره تجارت په پاکستانی او چینایي کرنسي کې کیږي. نو موري پرم په اسلام آباد کې خبر اعلان تول ل دې ګام سره به د هیواد د کرنسي ارزښت سم پات سي. نن د افغانستان او چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانستل سو او په لمړي ځل د افغانستان جلغوزي په خپل نامه د دې دهلیز لاري چین ته ولېږل سول. په پاکستان کې مشت افغان کډوالو د برخلیک او وضعیت ارزولو په اړه سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې کیږي. او نن په امریکا کې د کانګرس یا استازو جرګې او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. دا انتخابات چې د دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې په کې ډېر مدې پاس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخت مقابله کېدونکې ده. دواړه ګوندونه غواړي چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د احمد شاه زمینو مو د خبرونو لنډ اوریدوم. په دې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، احمد شاه زمی او اکرام مسکین یار ته په دې اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.